د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې سات په خبرونو کې وو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوای د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. او چا پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې یو کال وړاندې وي زلزلې په هرات کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې خو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. یو کال وړاندې په هرات کې زورورې زلزلې او له هغې وروسته ټکانونو له امله له زرو ډېر کسان مړه او شاوخوا یوې زره کورونه ویجاړ شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا دغو زلزلو نګدی یو لک ماشومان هم اغیزمن کړی دي. راپورونه لمخې یو زیات شمیر زلزله ځپلي تر اوسه له اساسي سرپناو به برخه دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق وایي د دوه هډکاري ډلې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان څخه د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. صادق خان پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د مخدره موادو په وړاندې مبارزې تر څنګ له افغانستان سره په نور برخو کې هم د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار کړی او افغان محصلینو ته د 4.5 زره تحصیلي بورسونو د ورکړې یادونه هم کړې ده. د افغانستان په اړه د دوحې په درېیمه غونډه کې له مخدره موادو سره مبارزه د خبرو یوه اساسي موضوع و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له افغانستان د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره د اسلام آباد اړیکې ترینګلې بري him. د آزاد اروپا ازادي رادیو د بیلاروس څنګه خبريال اندري کوزنچک په بیلاروس کې لڅ باندې درې کلونو باندې رول ورسته پرون چهارشنبه خوشی شو. پر کوزنچک لګول شوی تورونه د ازادي رادیو امریکایي چارواکو او د بشري حقوقو سازمانونو رد کړی او هغه سیاسي انګیزه بللیو. نو موړې پرون یو ورځ ورسته له هغه د بیلاروس له زندان څخه خوشی کیږي چې د ولسمشر ترامپ ادارې د بیلاروس له مهم متحد روسي څخه د امریکایي خون کې مارک فوګل خوشی کېدل خوند کړل. د آزاد اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس او اجرایوي مشر استیفن کاپوس پرون په یو بیان کې وویل ولسمشر ډونالد ترامپ مرسته نوموړی لڅ باندې درې کلونو وروسته بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شو. ښاغلی کاپوس دغه راز په دې برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبی او د هغه د ټیم او همدارنګ د لیتوانیا د حکومت د هڅو یادونه هم کړې ده. کوزنچک د 2021 کال د نومبر په 15مه نامعلوم امنیتي کسانو له خپل کور څخه نیولې او په پیل کې د بدمعاشۍ په تور په لس ورځو بند محکوم کړی او هغه دغه تور رد کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې ترامپ خپل ټولنیز شبکه کې لیکلي چې دا او پوتین دا هوکړه وکړه چې د دوی ټیمونه د بیړنۍ مذاکرات پیل کړي او زیاته کړه چې موږ به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د تماس لارې د دوو خبرو اترو په اړه په جریان کې پریږدو. ترامپ ویلي دا هغه څه و چې ده هم دا اوس ترسره کړل. کرملین هم د دې خبرو په تایید ویلي چې دواړو مشرانو د ټلیفون له لارې نږدې 1.5 ساعت خبرې وکړې. د کرملین په وینا دواړو مشرانو هوکړه کړې چې له یو بل سره به ګوري. کرملین همدارنګه په یو بیان کې وویل چې پوتین ویلي چې د دې احتمال شته چې د سولې د خبرو له لارې د اوکراین جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هکسټ وایي په ناتو تړون کې د اوکراین غړیتوب غیر واقعي دی. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس راپور له مخې هکسټ پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د اوکراین د پوځي متحدینو په غونډه کې وویل چې کیف باید له موسکو څخه د خپلو ټولو سیمو د بیرته نیولو له غوښتنې تیر شي او پر ځای د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ د سولې لپاره هوکړې او خبرو ته چمتو شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړي چې په دې غونډه کې د اوکراین نږدې 50 متحدین د دې لپاره راټول شوي وو چې د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د لا زیاتو وسلو او مهماتو ژمنې ډاډمنې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې پرون چهارشنبه تولسی گابارت د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په توګه تایید کړه. میرمن گابارت پوځي سرتیری او د هوایی ایالت د ډیموکراټانو د ګوند پخوانی استازی ده چې د 40 مخالف رایو په وړاندې د 250 رایو په ګټلو تایید شوه. هغه یوازې له کنتاکي ایالت د جمهوري غوښتونکو سناتور مکانل له لوري منفي رایه اخیستې وه. میرمن انکاپارت په داسې حال کې په دې دنده ګمارل شوې چې ډونالډ ترامپ د فدرال حکومت په ډېرو برخو کې د بدلون راوستو په هڅه کې دی. د بریتانیا حکومت د چهارشنبه پر ورځ د کډوالۍ د قوانینو د سختېدو خبره کړې چې په خبره له مخې به ناقانونه کډوالو ته چې د کښتیو په وسیله دې هېواد ته ننوځي د طبیعت ورکول ناممکن کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې د دې نوي اقدام لمخې به هغو کډوالو ته تابعیت نه ورکول کیږي چې د سمندر له لارې یا د لاریو تر شا ځانونه نښلوي او برېتانیا ته ننوځي. د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا لارښود به د هغو کسانو په وړاندې چې له غیر قانوني لارو د وړو کښتیو په ذریعه د هیواد ته ورځي اقدامات لا پیاوړي کړي او دا مسله به واضح کړي چې د برېتانیا د تابعیت لپاره به د دغو کسانو غوښتنلیکونه ردېږي. د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په 2023 کال کې د فرانسې او د برېتانیا د کانال له لارې له شپږ دېرش زرو څخه زیاتو کسانو برېتانیا ته ځان رسولی دي چې دا شمېره د وړم 2023 کال پرتله 25 سلنه زیاتوالی ښیي. ازادي راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي په افغانستان کې که څه هم د سوداګرو ښځو فعالیتونه څلور چنده زیات شوي خو دا کچه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې مودې پرتله لا هم ټیټه ده. د ادارې په یوه راپور کې دغه راز د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه هم اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې ښځې د کار تر څنګ له ګڼو فعالیتونو راګرځولي دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د اکیپ سازمان په حواله تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کارګرو ښځو شمیر د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې اوس هم په غیر متناسب ډول کم دی. اکیپس غیر انتفاعي سازمان دی چې د بیلابیلو برخو په ګډون د بشري چارو په برخه کې ارزونې ترسره کوي. د اوچا پر ویبپاڼه د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 12مه د کیپ سازمان په حواله خپور کړي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. راپور زیاتوي د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي له دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. پر افغانستان دننه ځینې سوداګرۍ میرمنې او انجونې هم وایي له ګڼو محدودیتونو سربیره یې ځانونو او یو شمیر نورو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې ورځ بلې ته یې د طالبانو د ځپونکو پالیسیو له امله کاروبار د سقوط له خطر او اقتصادي رکوت سره مخ دی. د بدخشان ولایت اوسیدونکي انګیزه رسولي چې مخکې څارنواله وه او د طالبانو لخوا یې د اصلي دندې له راګرځولو وروسته په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یو رستورانت جوړ کړی. ازادي راډیو ته یې وویل
اول یې رستورانت هم خیلی خوب پیشمنافتم، اما بعد از
مخکې مې رستورانت ډېر ښه پر مخ تلو، خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو طبي انسټیټیوټونه بند کړل او د ښځو او نجونو تګ راتګ باندې محدودیتونه ولګول، د دې لپاره چې زموږ رستورانت ته اکثره همدا نجونې راتلې نو زموږ کاروبار ورسره کم شو. ډېره هڅه کوم چې اوس مو رستورانت بند نه شي، خو که دا حال همداسې دوام وکړي زه به له اقتصادي رکود سره مخ شم.
په هرات ولایت کې د خیاطۍ د یوې کارخونې مشره پروانه صفتیار بیا وایي د محدودیتونو او بندیزونو له امله په نندارتونونو کې له ګډونه منع سوي چې په دې توګه تولیداتو ته یې د بازار موندنې فرصتونه خورا کم سوي دي.
نفر از خانم ها خود ما کار میکنن و اینا هم خانم های بیوزاد و بی سرپرست هستن که خود ما به این فعالیت میکنن.
لما سره تقریبا شل میرمنی چه بی سرپرست او بی وزلی دی کار کوی، خوز موگ دی کار پر وان دی دیر ستونزی موجودی دی. مثلا موگ پا نندارتونونو که گردون نشو کولای، خپلا یوازی سفر نشو کولای چه اغا تو که روونی سو چه ارتیا و تلرو، خو موگ بیا هم دیده محدودیتونو سره مبارزه کوو چه حد اقل راتون که ترسل و پوری خدلو تا دی کار زمینه برابر کن. موگ هوتلونو، رستورانتونو، شرکتونو، روختونونو او خوانځیو ته یونیفورم ګنډو.
د ملګرو ملتونو په راپور کې هم ویل شوی چې ډیری ښځې د طالبانو د پالیسیو له امله جنسیتي نورمونو پورې اړوند خنډونو سره مخ دي او په خبره یې دوی په اسانه بازار د سوداګرۍ لپاره د پانګونې د جوازونو د ترلاسه کولو او خپلو فعالیتونو د ثبتولو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي او حتی له نارینه محرم پرته یا د نارینه وو په چاپیریال کې له کار کولو راګرځول سوي دي. راپور کې اندېښنه ښودل شوي چې د 2021 کال راهیسې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې د فرمانونو او مقرراتو په صادرولو دوی له عام ژوند او اقتصادي فعالیتونو، تعلیم، خوځښت او خصوصي سکتورونو کې له دندو راګرځولي او د راپور په ټکو ښځې په کور کې ناستلو ته اړ کړي دي. دغه سازمان وایي د افغانستان په ډېرو کلیوالو سیمو کې اکثره ښځې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو لپاره د جوازونو، د سوداګریزو خونو، بانکونو او د ملګرو ملتونو ادارو څخه د مالی ملاتړ له ترلاسه کولو بې خبره دي او دوی په غیر رسمي توګه خپل کاروبار پر مخ وړي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو او اکیب سازمان د دغه تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې یې دا کړي چې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو حقونو خوندي کولو ته ژمن او هڅه کوي د سوداګرۍ په برخه کې چې د دوی په ټکو اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي زمینه ورته برابره کړي. که څه هم په راپور کې د تېر جمهوري نظام پر مهال د ټولو ښځینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوي، خو په ټکو یې له 2021 تر 2040 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 340,000 دی.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو بیا په افغانستان کې د بیګم راډیو د خپرونو پر بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د دې راډیو د خپرونو بندول د افغان ښځو په وړاندې یو بل ځپونکی ګزار دی.
په افغانستان کې د بیګم راډیو پر خپرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې راډیو د خپرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یادې ادارې د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم راډیو د بندېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاړوند سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کېږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم په دې هېواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډېرېدو شکایت کوي. یوه ښځینه خبریاله لیدا چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وایي د ازادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغېز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می شد.
در بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای وچه پا افغانستان که در میرمن و لخواه اداره که در. خلابه در مرغه در بیان در ازاده ایزد در طالبان و دلی در دی رسانه غک هم خاموش کرد. در میرمن و در غک غلی کول معلوماتو او زدکرو تا در هغوی در لاسرسی محدود ول دی. او زما پا اند در خپلواک و رسانه و پا زنگری توگه در هغو رسانه و کمخ چه در میرمن و حقون و بنده تمرکز لری در افغانستان پر ټولنه ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوال احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزایند
زه فکر کوم په روسي میاشتو کې په افغانستان کې در رسنی وضعیت ورستربلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان در رسنی ورتلون کې لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول په دې ډول د خبریالانو د پراخه کډوالۍ ډېرې دل او د رسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیگم رادیو خبرونې د هغه څل عمل چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده بولي وزنډولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په شپاړسمه په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پوښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډسکونه او تلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي یې هم له ځانه سره یوړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیګم راډیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی وه. د بیګم راډیو یو شمېر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي، مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللې وه او د طالبانو له زندانۍ د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم رادیو د ښځو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2000 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسه کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2004 کال په مارچ میاشت کې بیگم تلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خبرونه لري او په 2003 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې کړي دي. ترامپ پرون په خپل ټولنیز شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلی چې دا او پوتین هوکړه وکړه چې دوی ټیمونه په اوکرين کې د جګړې پای ته رسول لپاره بیړنۍ خبرې اترې پیل کړې.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د اوکرين منځني ختیځ انرژي مصنوعي ځیرکتیا د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونالد ترامپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکرين په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له یو تر دوه میلیونو پورې اټکل سوی دی. د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبرونو د مرکزی څنګه د خبر لمخي ترامپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه. د غرس هوکړه مو وکړه چې زموږ اړوند ټیمونه دې پیړنې خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زلینسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړو مشرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پاسیکوف وویل چې ولسمشر ترامپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سولې زلارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پاسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ترامپ سره یې هوکړه وکړه چې د سولې ایزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای شي. پاسیکوف دا هم وویل چې پوتین ترامپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیا چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هر کلای وکړي. خو د ولادیمیر زلینسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د روان کال د جنورۍ له شلمې د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ترامپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید شوی مستقیم تماس دی. ترامپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ترامپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل شوی د فبروري له 14مې تر 16مې جوړ سي ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوې دي. تمه ده دې کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او لوړ پوړي امریکایي چارواکي وکی ګډون وکړي. د دې سره زلینسکي د متحدو ایالاتو د خزانه وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلی تر څو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بلقوې معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زلینسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړې چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زلینسکي ته د معاملې لومړنۍ مساوده وړاندې کړې او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ترامپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زلینسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیز قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د دې سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ترامپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم پر ایخ پراونه که مو ده نورستان در جندو لدودونو خبرو
ده جرنده اوله خی او خرابی دینا او دوریم خب پخی دینا
شیر لرو
اگه زور شرابی المرهم ماشم شوه ده کچنی لاتنگ پسیر ده کم جماعت ده چت فتیر رازاله دلی
ده ده شیر لشایر نور محمد لهو سر پر همده شیر جغه دلیم
سو دوره تصویرو نلرو ده ده شغل رو یو آینی دی یو انتظایی دی
ده ده نقد ترچنگ پری روی مجله که کسه لرو
ده جامعه گندونو ماشین دیگه بدرید زمان خزا پا خبرو که ورولویده سړیا تر اوسه خوله په اول سین کې دی زده به وکړي.
څرنګه هنري عکس اخیستلی شو میرویس رسولی میرا شخوله چې په چک جمهوریت کې د عکاسي هنر لوسته
لارې سیندونه کټاره یا سوري د لیدونکو سترګې اصلي موضوع ته بیایي.
دا اونې راډیو مجله په نورستان کې لوي ودود سر پیلو. په دغه ولایت کې ژوندو ته دانی شزی وروړي او شزی وړکوي. نورستانیان وای چې په خوا به په میچنو دانی مېده کولی او د ژوندو لرواچې دوسره لدی سنځې خلاص شوې دي. په دې راپور کې مو پر دغه ژوندو ګرځو.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړکوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانی په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منست غرزیگی او د پاسانی پل غرزیدو سره پورو بدلیگی. د سیمی وسیدون کی عبد الوهاب په همدې جرند کې ولاړ دی. وای
په دا جرند تیزی کې کمی دی. یو سره چې د لرګي جیک کې تیزی به سره کمی دی. شنو ځاسه جوړ راوړو بیا دا ته راچو.
عبد الله او شمس الرحمن ازادي رادیو ته ویل ژرندې په اوبو چلیږي مصرف نه لري او وړې هم له نورو خواږ دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړې جمعې د فالې او دینه چې د جوار او د غنمو خپل توخه چې هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشيني سره په تفاوت لري د دې وړو چې د ماشيني د غنه چې د دې خوګوالي زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډیر خوخې د ماشيني د وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړکیږي. د ژرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانه وړکوي د تیګو ل دوه پلونو څرخ ناوي ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وای ل ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پرې وړکولی. په خبره د ژرندو راتک سره له هغه کړهونو خلاص شوی دی. تاج الدین ازادي رادیو ته ویل
والا ژرندونه مخ کی خو منګ اوریدل دي چې دس یو غړتی کا دستا وې او هغه سره وړکول وای دي. ساحه کې تر اوسه ماشین نه دراغله همدا ژرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړ په نوبت وار سره دا ژرند کی وړکای.
ځای وسیدونکو به په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلې وي چې ورته ژرندګړې وای. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرند ترمیم چالانه او دانې پرې وړکړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرای مشران چې کم دي دا د هغه د خوانه وسم برابر دي او کم وخت چې د کانه مړ خراب شي دا درګه مرګه خراب شي هغه وته بدلی نور خپل استفادات کوي او بس خپل ضرورت پیرا پکینو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وای ژرندې له پوخه د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو تاړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي. همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنیر محمد ایوب وای
ژرند چې دا د انرژي ته ضرورت لري او نه چاپیریال ته ککړیږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغو نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړکوي چې په ډېرې خارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغې شوی خوشبوئی موک نسرغه کې کو موک نسرغه کې کو اوس مسترګه او لاسونه سره بیل دي. تو پیړې شوی زما کور کې تا څراغ نه دی لګیدلی. هو هغه لکه د ګلو یوه تنده او شیرینه خوشبوی له ګلدانه په یوه باد پسې ده خپله الوته دی. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړي. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټین په څیر د کوم جومات د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېرې ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې. دلته ډېر ژیړ مازیګره راغله لاړه. شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سره هغه کیږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چغې وهلې هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سره هغه کیږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د ځینو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو دغه چې یو شعر ته یو بحث شوی و په رحمان بابا باندې او چا دا نقد کړی و. یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی. بیا بل ځای کې رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو دوا دانه دانه مکه په دنیا باندې غه وی هلته وی هسه وی هلته بل څه وایي که نه. نو دا رحمان بابا وایي ټول عمر همدغه ویډیو وایي که نه. ما یوه خبره باندې باید ولاړ وای. خو یو خو اوسنی کره کتونکي بیا وایي چې نه، امکان چې دا یو احساساتي موجود ده. امکان چې دا د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده. هغه هر خبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې. دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي، مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي، دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو؟ ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو. دغه ویره ولې موږ ته راغله؟ دغه ویره خپله یو احساس ده. که دغه ویره ما کلمات کوچو تاثیر کو هغه شیبه او هغه هغه فضا کې چې ته کوم ځکه ولاړې، مثلا کوک سره کې یو بلان سره یو ترن منس کې ناشته پرو کنسټ کې یو چیټه دا موهي ان دا ټول سره یو ځای کې ان یو په نوې شکل سره وړاندې کې دا خپل هغه د تکرار مخه نیول کېږي. حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي. ډېرو نما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي. ځینې وایي وزایم نه، شاعر باید په هره شیبه د هرې پیښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښیي هغه کوم احساسات چې در راپارېږي هماغه شیبه باید هماغه تصویر کې. هلته کېدلی شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی، ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم. هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر سي هغه چې ښه هم لګېدلی ځکه چې احساسات په
همدغه علت ده چې بېرته تغییر راځي په شعر کې.
باید تغییر راشي. او که زه همیشه له برېښنا نه ولاړ شم دا خو معنا داسې څه چې نو خبرې زما تکرار دي بیا څوک راسره
نه اوري او نه اوري.
بله خبره په کلماتو کې ده. کلمات هم ډېر رول لري. شاعري بل څه لري نه، هماغه کلمات دي. ټولې لوبې له کلماتو سره دي. احساسات خو معلوم دي، مثلا ویره ده. ویره احساس ده، نفرت کرکه احساس ده، مینه احساس ده، عصبانیت کوچا غوسه کېږي احساس ده.
دا ټول مثلا احساسات دي او دا ټول مثلا د لري هر انسان د خلې ونه تلري ټول لري او کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي ما تفاوت ولري مثلا دا مثلا یو چاته زنګ کوم همداسې بس ټلیفون زنګ کوم په تنګ چاته ټلیفون کوم چې